سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. زه صفی الله ستاسو نگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم. پیل په خبرونو کوو. په کندز کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کونه قلعه په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتې او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل یادونه وړ ده چې د دې پیښې د ډېرو ټپیانو روغتیايي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندز حوزوي روغتون ته لیږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسېږي اړ کېږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره $1 میلیارډ ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP واړه دوی ته د واورې اورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومی دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغیز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمیر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي چې ډیره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اجازه چې د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل شو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 500 لوبو ته 13 لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپل وی پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انزمام الحق په حواله د خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 2، 24 او 26 په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 وړاندې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري د پاکستان په وړاندې د غلوبو ته خپله شپارس کسیزه لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د غلوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډز د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډز پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک کې د قرغزستان له ولسمشر صدیر چپاروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیک بڼه زیات کړي. د منینډس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بی پلوټ الوتکو د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بی پیلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 70 کیلومتره کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو تفصیل هلته ولولئ. رابه شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کېږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویل دوی په بیړنۍ ډول یو سلو لسو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لري پروتو ولو د ایتونو کې څه باندې درې میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې د دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کیږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکو اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې بې برخې سوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره له افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي و چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بېکاره سوي او له دغه هیواد لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 2 لس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول په کار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومي او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو لوري لدریم ټولګي څخه د پورته انجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سیشنبه پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاد توماس ویست او د خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استاد رینا اميري ترمنځ لا لیدنی یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته جنې خونځیو ته لټلو منع کړی دي. د مکال په وینا طالبانو په خپل کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل په کار نه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینه چې نه غوښتل د امنیتي تونزله عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لسکلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لټګ منه کړی دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم لا څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیې صدیقي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له څو کدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان او افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بل کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کیربي پرون خبر اعلان وکړی. دا په داسال کې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړې او د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د غیواد کې د لنډمال حکومت د جوړیدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کیربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډې ګټې لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې کیربي ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان
دی. وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سخت وي. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه ولیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په اتسل وختو ساتونو کې لاسلیک نکړي نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپل منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمينه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اگست 9 په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالي حکومت چارواکي ټاکي. په پا پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15مه شوي و چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی و. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالف ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوې مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 300 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی،
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسن کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به پلاب مې مورته وشتارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به هغه سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغه ورکولې. پلاب مې چې پیسې ضرورت کېده هغه به یو غوښتلې.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو کړی. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدای چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوي، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخېستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لورې نه کمی پیسې ورکول کېدې یا هم بخښنه ورکول کېدې ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده. چې دوی بیخی خځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي، یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه حقیقتا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لده چه میره می دیر ماش اخلی خوزما و دا اولادونو دلگهت پیسی نراکوی دسی وقتم شوی چه لما سره 15 افغانه هم نوی اصلا زما و دا اولادونو پر ورانده می ده مسئولیت احساس نکوی میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت گیگی حیران نایم چلو کمی کرم دده چه وایم پیسی راکلا وی خزی پیسی چکوی ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څنو خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي، کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې. لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو، اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي، هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی به لفظي شخړې او کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري لکوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار وکړي خپل یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبره په نو له ظلم مصرفي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې، بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومان باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغه بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعا چې هر چېرته به ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه ته بنده به ځي یا به بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، دا چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان، ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دوی دا کار کولو نو دا ټول غسه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې هیڅوک لمسته نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د خځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان میرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسان په دې کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیچ ولیدي نوی رژیم ډېری ځایو ته لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي مخکې اداقل یو کار درلودو یو خیاطي به درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای درلودو اوس نشته ځکه د کار له کمښت سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او میرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې شوی وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یو ارشګا ته تللی وم هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخونې وتړئ. نو دوی ډېرې خفه وې دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه وویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبوره لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرونه میرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی څه وکړي چې د اقل میرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان یو څه باید ووایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری میرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزي ده دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای ګټه وټه یې نشته میرمنو ته د وسایل راوړي هغوی خپل کار کوي شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي. اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی دغه هغه څه دي چې خپل میرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي خرڅولی شي. موږ په بازار کې وګرځېدو هم لیدل چې ډیری داسې شیان موږ پیدا کړي چې دکاندارانو وویل وایي دا میرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د په هماغې باندې کار وکړي بېرته د بازار ته راوړي خرڅوي د اداقل یو څه کېږي چې شپه ورځې پې سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هماغه د کور سړي د خپلو میرمنو سره لاس ورکړي کومک ورسره وکړي اداقل یو څه میاشتني یا ورځني عاید به له هغې څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې پې حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو میرمن له کاره منع کېږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي لاس تر زنې دام کینی نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي عاید هم نه لري او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا نارینه مرسته وسره ونه کا بل اخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غواړم چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسل لپاره څه نشته په کور کې ستونزې به حد اندازې لري د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغه ونیش 90% یا 80% خزی هم دا اوس په کورونو کې پر باندې ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نه یو لاس 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونشي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي اداقل ک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لاس سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې په ټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور ستونزې به حل شي او له دغه رماني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل انلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شاګاوند کې د سیمیرمن تالي دلې و
ولی نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بیخي ډېر و، بې حدو بې اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کښېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دی، حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي دونه سره سره نه وي کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې حداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه سي، چې دوی دومره ځان وساتي ادعقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نه وي بیخي هغه لس فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مارۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارۍ څکه؟ هغې ویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دي ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کمه په دې سختو شرایطو کې له خپلو منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکړه چې میرمن دا احساس وکړه چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي رکی، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په در باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، ته باندې یو څه ته پکارېږي، نو پیسه باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول لدن دی دیوی طولن نیم برخه خزی تشکیلی او بیا پتی رشال کلونه که دیره داسی کورنی دی چه اغوی ده خپل کورنی سرپرست للاس آور کرده نو پداسی او حال که دی خزی دن دینا بی برخه کول دا دی بشری حقونو او انسانی حقونو دا دی سپکاوی و رستای حد ده او نقض ده آغا دا چه دیره کورنی دی رسته که دی بیل اویل شغلونو دو لاری دی خپل کورنی راشاوی بطا که اغو تا رزق و روزی تیاره او دی خپلو دی کورنی دی ماشومانو دی خوراک پوشاک او داسی نور ضرورتونه لده لاری کورکی خدا چه پدوی بانده دا دی کار لاری چاری او در اول شوی دا دی بشر تر طول لوی زید عمل ده
لبادا مرغ اب داسی او رواج وی چه اغا توک چه گرت لری نو پیسی دی امغ پلاس که چه معمولا امیشا ناری ناو سره وی پدسی او کورنی که یو میرمن چه پیسو تا ضرورت لری او پا کور که کاغا پلاری کاغا وروری که اغا میرده نیور تا ورکی کنه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفی اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکا په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکوي دا څومره یو منفی تاثیر لري
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي د کور کارونه ترسره کړي او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دا نه یوازې نه شي کولی چې دا ته ورسېږي بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري نو په لحاظ که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه ارامه نه وي په هوساینه کې نه وي نو نه شي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي د پیسو صلاحیت د کور صلاحیت او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي
دوی په حقیقت کې له څنه ډارېږي اول دوی نه شي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي د ژوند شریکې وي دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لایق نه دوی باوسي او راووسي تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تېرېږي له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تلتلتله حکم فرما وساتل
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاده کړو تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي
ډېره مننه د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې شلابه مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخوا مې درلودله ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې ضرورت کېده خو مشوره به کېدل دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کاغه ټول د مور پر تړلی ول او هغه به پیسې وکولې د کور خزانه راغله. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر وته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې درته وایي چې یو کس هغه که هر چا پورې اړه ولري، دای څومره حق لري چې هغه خپل نظر څرګند کړي؟ البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو مننه چې ما ته فرصت راکړه په داسې مهمه مسایلو باندې بحث وکړم. اصلي خبره خو دا ده چې که یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي، او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسي. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسي، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیاب هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیکه ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کیږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توزیع کې د ډېرو پخوا او کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځ ستونزې دي، او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د دیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري، د دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده. او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده. که له دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبد نظام کیږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه نه چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته رسیدلي، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی دې له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بند کېږي. په دې اکله موږ غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید ووایو ګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، د دوی عمده ستونزه دا وله چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشرانو یې حتی ستراتیژي نه درلوده، یو شی چې په مدونه توګه یې مخته بوزي. او د دې تر څنګه هغه څه چې موږ په سیستماتیک توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده، اساسي قانون کې دا هم ګونګ برخلیک سره مخامخ ک. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول. او په تیرو دوو کلونو کې ډیر عمده اساسي حقوق د وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې. محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل چې په هغه کې مهمه یې همدغه و چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه. رسنۍ او د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل دا ټول او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق د تحصیل حق د عادلانه محاکمې او مساوات او همدغه رقم هغه حقوق چې په 1923 کال اساسي قانون 22 مادې نه تر 950 مادې پورې په مشخصه توګه دغه راغلي ول اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خوشنۍ سره باید وایو چې تر اوسه پورې هم روان ده. سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان درو خو حقیقت دا ده چې د 93 شوی تضمین دی شتون نه لري چې کدوی په هر بهانه باندې کای زړه وغوښته ژورنالیست تر څیړنې لاندې راوسته سیاسي مبصرین راوستل او عامو خلکو که تظاهرات وکړل په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل باندې حقوقو کې او دا لړۍ تر اوسه دوام لري او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې وسي ورباندې توافق کنه کي په هغې کې نړیوال ستانډردونه وسي تضمینونه وسي تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که مونږ یوه سیاسي مبارزه کوو که سیاسي حس یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي دوی نه شي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل د خپل حل کړي پکې.
بله مثبت صاحب تاسو د خپلو خبرو پیل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي خپل نظر وړاندې کوي پاره برخه کې چې وي خو دې مونږ تاسو بحث سیاسي اړخ باندې دی دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنخستلی مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړه اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی دوی بحث نشي کولی دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې په عامو وګړو باندې هغه بد تاثیرات کوم دي.
ګوره حق د خدای تعالی نوم ده یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه هلته بې عدالتي رامنځته کیږي او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته ځي او پرمختګ به کیږي او سوکالي او امنیت به راځي. خو که چېرته عدالت تعمین نه شو خلک عقده اخلي د نظام په مقابل کې درېږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه یې په زړونو کې را پیدا کیږي په زمین کې فاصله اخلي له نظام سره د نظام په مقابل کې درېږي. هغه همداسې یو آسیب پذیره هیواد لکه افغانستان چې 15 کاله په استخباراتي لوبو کې په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده چې له دې موردو ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدی شي او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی راجیک شي. نو شته حاکمه نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي هغه دا دی چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بیرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي بیا دا نفر په زور بیرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پیاړوي او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته او نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر دسې نه ده دا رقم ده او که دوی اسې خپل ځان خوشحاله کوي دا یو کاذب کارونه دي چې دوی کوي؟
و دیگه خو هیڅ شک نشته دا ګوري کله چې یو حق مثلا مطرح شوله لکه د بیان د ازادۍ دا خو داسې یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري خدا خو په ټول دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولی دي او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان د خپل د زړه خبره وکړي البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې اوسي هغه بیا د اکثریتو هیوادونو کې د دې هغه لري ممانعت ورته شتون لري اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره له دې چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پښو لاندې کېږي مثلا په خپل سر توقیف په خپل سر محاکمه تعجیب د انسان او د ازادي د محدودیت یعنی دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کیږي او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو ور نه ده که هر څه ورته وایي مګر دا چې کوم څه چې دوی کوي د قانون په مطابقې وکړي نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې د نړۍ په سطحه باندې دا مسایل منل شوي مسایل دي په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نړیوال په دې نشي غولېدلی او نه هم عام وګړي د افغانستان د افغانستان خلک هم خصوصا په دې شلو کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله سواد پورته شو د خپلو حقوقو نه باخبره دي او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو خو د اسلام کې اساس لري د دې تر څنګه به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی د سل کلونو را په دې خوا دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي په دې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي نو د طالبان لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګو بل هیڅ توجیه نه لري
کوم څه چې موږ او تاسو یاد کړل نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوریږي دوی خپل نظر نشي څرګندولی مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي تاسو چې په دې برخه کې همیشه موږ سره بحث لري د تاسو برداشت څه دی ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي
ښه نړیواله ټولنه خو په خوشنۍ سره باید وایو چې په د 35 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی بلکې ښکیل دي ځکه چې نړیوالې ټولنې د جنګونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبی فقط یوازې خبره داده چې د دوی خبرې د شعار تر حده پورې دي که نه نو افغانان کړیږي او دا اوس هم صحیح ده ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لږ ښیي مسکنه شانته امنیت به اوسي ولې حقیقت دا ده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو د یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنايي ته بوزي نشته او په دې کې نړیوالې ټولنې سکوت اختیار کړی ده دا وضعیت په هر حال د قبل دو ور نه ده د افغانانو لپاره د عامو خلکو لپاره ځکه چې د دوی کم دریز د دوی دغه کم موارد لکه چې کم شرایط چې ایښي دي خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزه دې ته ورته کم شرایط کم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي او تر څنګ چې کله کم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کیږي په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده او د دې تر څنګه دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کیږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي نو نړیواله ټولنه دلته هغه کم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو له جملې نه راځي د هغه منشور سره په ټکر کې دي او د دې تر څنګه په نړیواله سطحه باندې کم ساختارونه چې رامنځته شوي دي که هغه د بشر د حقوقو شورا ده که هغه د امنیت شورا ده که هغه د اقتصادی شورا ده یا هم منطقوی سازمانونه چې کوم جور شي ویده چې دی خو هدف یوازې انداده شي د هوادونو په سطح باندې ده کوم ستونزې چې دی هغه واری کی خوشنه سره چې هغوی دا نقش نه لوبوي او حاکمه ډله هم پرته له دې چې دغه ملي منافع او ملي د خلکو دغه کوم درد چې ورسره دا اوس ورسره مخامخ ده دا په نظر کې ونیسي یوازې همدې ته خوشحاله دي چې دوی په قدرت کې دي او دوی د خپل کار ته په اندغه رقم سره ادامه ورکوي چې په دې رقم سره مختولار شو طبعا پایلی به منفی بی لکه داوز چی منگه یو منفی مسیر تور روانیو
اوز خو حالت ده سراغلی لیوی خوان نریوال طولنه لکه چنگ چی مناسبه ده اقدام نکوی لبلی خوانه طالبان دی خلکو پروان نلری چی دوی پترقم وضعیت سرم خامخ دی دوی خپل نظر تن پریدی پتیر بیا سیاسی برخه که خبرو تن پریدی اوز خلکو تا چه کول پکار دی خپل خبری چرا ولی او چارچاوکار که تنظیم کری چیا مغه دی دوی اساسی او بشری حق چې نظر ورکول دی خبری کول دی هغه لا سور نکړي او هم مشکل ورته جوړ نسی
ها یو څه دی یادول ورده چې کطالب هم ده لاندې افغانستان خلکو جوړ ده که جمهوریت هم و که مجاهد و که کمونیست و که هر نوم باندې و لندغه وګړو نه را جوړ ده خو موږ وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله د دې تر څنګه دغه قومي و سمتي و مذهبي و دې ته ورته دغه ستونزې ولانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې وړندې دي لکه دا اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړئ چې د طالبانو ټول غړي به د اویا اتیا زرو پورته نه اوسي مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته اوسي ولې داسې لابي ګري داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني وتي لازمه ده چې دوی د خپل په هغو ستاندردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستاندرد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري لکه د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د ونډې موضوع په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مساعده شي نړیوالو سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د دغو مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي څلوېښت میلیونه خلک یو خوا یو پنځوس زره یو لک نفر بلې خوا یو خوا کېږي په دغه څلوېښت میلیونو خلکو باندې بندسې په کلونو کلونو حاکمیت کوي مګر دا چې د څلوېښت میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي زه فکر کوم چې بیا به هېڅوک یې په مقابل کې ونه درېږي دغه ستونزه شته ده دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه نازوانه همسایګان د موږ مداخلې کوي په دې مسایلو کې علت یې همدغه ده چې دغسې ناپوهه خلکې را گیر کړي دي او په دو باندې د خپلې پروژې عملي کوي که د واقعیت خدا ده چې کوم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده دا اصلي تصویر نه ده اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر راوباسي هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې د پنځه څلوېښت کلونو مخکې وه په نړیواله سطحه یې درلودې او په تاریخي لحاظ باندې څو سوه کلونه را په دې خوا چې وه په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي
بله په آخر کې که په دې خبرې وکړې راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوروي دوی ته حداقل د خبرو کولو حق ورکړي
حاکم نظام ته خو په لومړي قدم کې یو شی ډېر مهمه ده چې دوی د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطح مشروعیت رامنځته کړي ځکه دوی که هغه دوه زرم کال نه مخکې هم ځانونه یې حاکم بلل د زور په واسطه باندې راغلي وو او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده که نه خو د زور د توپک په زور ده او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري خو دوی په خواشنۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي نو ملي مشروعیت نړیواله مشروعیت د یوه دوان نظام دی و اساسی قانون پشتون که امکان داری تر تو چه دغه اساسی لا ستونزه دی خپل حل نکی دا شته نظام با په هیچ عنوان باندې پرمختګ ونی کی هر څه به همدغه سي مسکن رواني لکه دا اوس چې وسی نو دی خلکو اراده ته درناوی دی خلکو حقوق ته درناوی یو سلسله حقوق دی چې هغه به اساسی قانون سره هیڅ ربط نه لري چې هغه دی ازادي حقوق دی حق ده هغه دی تحصیل و دی تعلیم حق ده و هغه دغه رقم دی سیاست ته دی زمینی حق ده چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل دی اظهار نظر کی و عدالت ته لاسرسی حق ده یعنی دا حتی که د اساسی قانون شتون هم نه لري په دې مورد باندې ډیر لازمه ده دی کار حق ده اقتصادي برنامو لپاره کار کول دی دی ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نه شي فاصلې ډیرې نه شي او خلک علاقمند شي کار وکړي بیرته دوام پیدا شي تر ټولو مهمه یعنی که چېرته دغسې ستراتیژیانی چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي اوسي طالبان په نظر کې ونه نیسي البته په نوشته شوي توګه که هغه په داخلي سیاست وسي او که په نړیواله سطحه باندې بیرونی سیاست وسي یعنې داخلي کړنې چې وسي ټول فعالیتونه دا چې نه وسي دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي وضعیت ډېر حساس ده او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي تېرو دوو کلونو کې دوی هیڅ هم نه دي کړي دا په هیڅ عنوان موږ ته د عامو وګړو ته د قبلېدو وړ نه دي دوی هیڅ برنامه نه لري او لازمه ده چې دوی مخ په نظم و نظام او په ستانداردونو ولاړ شي تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او د هغه پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکل خبري وسویل موږ سره میلما و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری